مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو شمالي او جنوبي وزیرستانونو ته د کډوالو د بیرته تګ، د عربي هیواد یمن څخه د پاکستاني دباو وطن ته د وړلو د پاکستاني حکومت د اقداماتو، په پاکستان کې د تیلو په بیو کې د زیاتوالي او په ممند جنسای کې د یو شمېر لنګ کړل شوو سکولونو بیرته جوړولو د حکومت اقدام په اړه رپورټونه لرو. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه درته اورو، خو پیل خبرونو کوو چې منور شاه به وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی نن په دویمه ورځ هم د شمالي وزیرستان د کډوالو خپل سیمو ته ستنېدلو لړۍ جاری ده. د افغانستان ولسی جرګې ته 14 کاندید وزیران د اعتماد رای اخیستلو لپاره وړاندې کړی شوي دي، او نن په یمن کې د هوایي بریدونو پر مهال په یو کارخانه کې 15 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل نن په دویمه ورځ هم د شمالي وزیرستان د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدلو لړۍ دوام لري. د لړکې د بنو بکاخیرو کیمپ نه په سخت امنیتي انتظاماتو کې د 15 کورنیو کانوایي روانه شوه چې د میرالی د لارې به د سپینوام تحصیل شامیری کلي ته ځي. قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای چارواکو مشال لریو ته ویلي په دې کانوایي کې 9 رجسټر شوي او 14 نه رجسټر شوي کورنۍ شامل دي. هلته پرون د یاد ایجنسی پولیټیکل ایجنټ عتیف الرحمن د سپینوام تحصیل د شامیری کلی 200 کورنۍ ته خپل سیمو کې هرکلی وکړ. نوموړي په دغه موقع ویل،
مې خپل وزیرستان شمیری ویلج کې بھائی جو ہمارے آج ریٹرن ہو رہی ہے
زدا شمالی وزیرستان شمیری کلی اوسیدونکو چې نن واپس ستانه کیږي یو ځل بیا د وزیرستان په ډګر ورته هرکلی وایم. کلنا چې زربیازه عملیات شروع شوی، دولت د خپل وس مطابق محدود وسایل باندې بندوبستی سیمو کې د کډوالو مرسته کوي.
په شمالي وزیرستان کې د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې د وسلوالو خلاف ضربې ازب نومې پوځي عملیات شروع شوې چې په نتیجه کې د دې سیمې نخوا او شاله 100,000 خلک بې کوره شوي دي. په اورکسو ایجنسی کې د یو کور چت غورځېدلی چې پکې 2 کسان مړه شوي. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي مړه شوي کسان مور او زوی دي چې د بارانونو له وجې پرې د کوټې چت غورځېدلی. د چارواکو په وینا پیښه د یاد ایجنسی په فیروز خیلو سیمه کې مخته راغلې. بلخوا په کورم ایجنسی کې په یو کور آسماني بجلی یا تندر د غورځېدلو له وجې د دغه کور 3 ماشومانو په ګډون 6 کسان زخمیان شوي. د پولیټیکل انتظامیې تر مخه دغه پیښه نن سهار په بګن سیمه کې رامنځته شوه. په افغانستان کې 14 تنه کاندید وزیران د باور د رایو ترلاسه کولو لپاره نن ولسی جرګې ته وړاندې کړی شو. د پارلماني چارو دولتي مرستیال وزیر ډاکټر کریم باز په دې حق لپاره مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغه وزیران دغه کاندید وزیران د ولسمشر لخوا ولسی جرګې ته معرفي کیږي. نوموړي د دفاع وزارت او دریو ریاستونو د کاندیدانو په اړه ویل هلمند دی چې په نږدې راتلونکي کې به د څوکیو ته هم کاندیدان د ولسمشر لخوا ولسی جرګې ته د باور د رایو ترلاسه کولو لپاره وړاندې کړی شي. د کابل بانک شپږو قرضدارو 2.5 میلیونه ډالره بانک ته د ورکولو ژمنه کړې ده. د یاد بانک د قضیې د سیلونکې ډلې غړي وایي د عدالتونو د فیصلې د اعلان نه پس شپږو کسانو واده وکړه چې خپل قرضونه به ادا کوي. دې ډلې دا څرګندونې د افغان ولسمشر اشرف غني سره په یو ملاقات کې کړې. د افغان ولسمشر د دفتر ارګ نه خپره شوې یوه خبر پاڼه کې د کابل بانک د قضیې د سیلونکې ډلې لخوا ویل شوي دا شپږ تنه تر 2.5 میلیونه ډالرو پورې قرضداري دي. ولسمشر اشرف غني یو وار بیا ټینګار کړی چې د یو روښانه ویش لمخې دی د کابل بانک د قرضدارونو د خلکو د پیسو بیرته ترلاسه کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړی شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د یمن په غربي برخه کې په یو کارخانه د بمباری په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دا پیښه په یمن کې د شیعیا حوثي قبایلو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ کې د اتحاد له اړخه د هوایي عملیاتو په 8 ورځ مخته راغله. تر اوسه دا واضح نه ده چې په حدیده ساحلي خار کې دا کارخانه د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې په نښه کړی شوه او که باغیان ویشتلې ده. دا بمباری یوه ورځ وروسته له هغې رامنځته شوه چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د انساني حقونو دفتر تصدیق چې د تیر میاشتې په 9 نیټه د کډوالو په یو کیمپ هوایي بریدونو کې لک تر لګه 19 کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي دي. دا راز پرون د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویلي وو چې په تیره هفته کې په یمن کې د جګړې پر مهال 12 ماشومان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. ایران خبرداری ورکوي چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ روان عملیات ټوله سیمه د خطر سره مخ کوي. بلخوا سعودي عرب په یمن کې د ایران لخوا د حوثي ملیشاو د ملاتړ غندنه کوي او وایي چې د دې په نتیجه کې تهران یمن د بې ثباتۍ ښکار کوي. نن د نړۍ د شپږو قوتونو او د ایران سفارتکارانو په سویټزرلینډ کې د تهران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات بیا شروع کړل. د شپږو نړیوالو قوتونو او ایران د خارجه چارو وزیرانو وروسته له هغې خبرې وځنډولې چې د دوی لاړخه په خپله مقرر کړی شوې آخري نیټه پرون تیره شوه. د مذاکراتو کې دواړو خواوو دا هڅه کوله چې تهران خپل اټومي پروګرام څنډه تکړي او په بدل کې ایران د ایران خلاف لګول شوي سخت نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړی شي. د لوزنامې د دې ممکنه چوکاټ مقصد د راتلونکي جون تر 1.5 نیټې پورې یوې جامع لوزنامې ته لاره جوړول دي. د دې لوزنامې په ترڅ کې به د ایران د اټومي پروګرام په سر روانه 12 کلنه شخړه پای ته ورسیږي. عراق وایي ځواکونه یې د تکریت مرکز ته رسیدلي دي. دوی تر دې مخکې د دې ښار جنوبي او غربي برخې د اسلامي دولت د وسلوالو نه خلاصې کړې وې. پرون د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی ویل امنیتي ځواکونه د ټول ښار د واک ترلاسه کولو په مقصد پر مخ روان دي. ویل کېږي چې عملیسه ځواکونه هم وروسته له هغې چې تېره هفته یې د عراق له حکومت او امریکا سره په دې جګړې د ایران د رول په اړه د اختلاف لکه وجه پوځي عملیات ودرولي او بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. داعش وسلوالو د تیر جون په میاشت کې تکریت خار د عراقي ځواکونو نه قبضه کړی وو. او بل خبر دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې له مخې یوکرین ته د 3 میاشتو لپاره د قدرتي ګیس د استولو اوسنۍ لوزدامه غزول کیږي. پوتین دا خبره د روس د وزیر اعظم دیمیتری مدویدف سره د ملاقات پر مهال وکړه. ویل د مدویدف سره په هغه وړاندیز سلا شوی چې یوکرین ته د قدرتي ګیس په تړون پکې غزول کیږي. دا اوتر دې د مشال خبرونه اوس درته زمونږ خبريال احمد الله د کرنسیوبای او موسم حال درکوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 شل پیسې اخستل کیږي او 102.50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 110.70 پیسې او 110.90 پیسې. یو پاوند 150.70 پیسې او 150.50. یو عرب اماراتو درهم 0.50 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 0.00 او 0.50 پیسې. او یو افغاني 1.90 پیسې اخستل کیږي او 1.20 پیسې خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه په پیښور، بنو او کوټه کې به سبا د زیارت پر ورځ هم باران وریږي. په پیښور کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 30، په بنو کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 28، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 26 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان د کډوالو بیرته خپل کورونو ته یې د ستنېدو لړۍ دوام لري. بلخوا د جنوبي وزیرستان کډوالو کورونو ته د ستنېدو 40 لړۍ پرون پای ته ورسیده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې پاکستان خپل پوځ د یمن جګړې ته لیږي، نو دغه کار پایلې به د پاکستاني ولس لپاره ښې نه وي.
لا هغه یو غلطي چې موږ کړې ده هغه سزا لا پوره شوې نه ده او موږ روان یو د بل غلطي کوو.
د پاکستان حکومت وایي د عربي هیواد یمن په بیلابیلو سیمو کې 400 پاکستانی دبا غیر پاتې دي او زیاتوي چې دا غوی وطن ته د وړلو لپاره اقدامات کړي دي. د پاکستان د هوایی شرکت یو مامور وایي د دوی یو جهاز تیار ولاړ دی چې یمن ته ولاړ شي او پاکستانی دبا وطن ته یوسي. او د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د تیلو بیې یو وار بیا زیاتې کړي دي. د حکومت دغه پریکړه به د هیواد د عامو خلکو ژوند څومره اغیزمن کړي؟
ټول زور چکه مې دا غریب لري دې سره په کرایا نه سره پروزی په نرخونه سره پروزی.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. هله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو نن په دویم ورځ هم له بنو څخه شمالي وزیرستان ته د کډوالو ستنېدو بهیر روان دی. په دې لړ کې سهار 8:30 بجې د کډوالو نوملیکنه یا رجستریشن پیل شو. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راته زمونږ د تیرې 3 بجو په خبرونه کې په دغه اړه دا معلومات راکړل.
شمالی وزیرستان تحصیل سپین وال چې کومه د واپسۍ لړۍ اوله مرحله چې کومه شروع شوې ده، درې کلي دي، شامیری، امیرعلی سپین وام او شاخی خیل بوبلی. نو شامیری کلی چې کوم دی دغه اوله مرحله په دې کې شروع ده، پرون 31 نه یعنی یو درسمه نیټې نه تر څلورم اپریل پورې به دا روانه وي. 240 کورنۍ پرون چې کوم دی په اوله ورځ باندې تللې دي، نن سهار 9 بجې بیا نوملیکنه چې کوم د دوی اول نه نوملیکنه شوې ده، هلته دوباره نوملیکنه کېږي، بیا دوی واپس ته نه ورکول کېږي. چې موږ خبره وکړه دوی چې ماښام به دغه پته لګي چې نن څومره خاندانونه بیا واپس دي. خو دا به واضح کم چې شامیری چې کوم کلی دی، یعنی پرونه چې کومه واپسي ده، دوی درې کلی روانه ده، څلور ورځې به دوام لري. دا یوازې سل کورنۍ دي، 240 پرون تللې دي، د پکیا چې کومې دي 500 نه تر لږ بره، دا به په دې روانو څلور ورځو کې دغه لړۍ چې کوم دی پوره کولی شي. دا یادونه وکړم چې شمالي وزیرستان تحصیل میرعلي او میرانشاه چې تر ټولو لوی تحصیلونه دي او دې نه په مکمله توګه خلک چې تم دي وتلي دي، دغه په بیا پوښتنه کوي چې دغه لړۍ د تحصیل میرعلي او میرانشاه نه تیر شي، ځکه چې دغه خلک په کډوالۍ کې دي او د دوی ژوند چې تم دی هغه ستونزمن دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
او سوریدونکو راځو د جنوبي وزیرستان کډوالو ستنېدو موضوع پلو. تیر ورځ د مسعودو خپلو کلو ته د ستنېدو شل ورځنۍ لړۍ پای ته ورسېده. څو کاله مخکې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیاتو له کبله په لسګونه زره خلک بې کوره کړل شوي ول. په دغه اړه د سیلاب مسعود رپورټ.
په سویلي وزیرستان کې د قبایلي سیمې د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود سویلي وزیرستان ته د مسعود قبایلانو د واپس لږدولو د 11 مرحلې د آخري ورځې په بابت یو برېښنایي لیک رالېږلی دی چې په کوم کښې یې وشولی دي چې د بېرته لږدولو دغه شل ورځنۍ لړۍ تېر مازدیګر د څلورم په ورځ په خیر خوښي سره ورستون ته ورسېده. هغوی لیکلي دي چې په دغه ورځ شپږ سوه 19 کورنۍ چې پکښې 1902 اتیا سړیون ښځې او جنکۍ وړکې شامل دي بېرته ولېږدول شول. په لیک کښې دا هم وشولې شوي دي چې بېرته تلونکي قبایلیون ته د تګ په وخت د 15,000 کلدارو 306 د ATM او سیم کارډونو ورکولو سره په دا ورځ 144 بچون ته د ګزن او نورو رنځونو نه د ژغورنې کې ورچلو سره ستنې هم ولګولې شوې. سید عمر مسعود په لیک کښې دا هم واضح کړې ده چې د بېرته لېږدولو د 11 مرحلې په دا شل ورځنۍ لړۍ کښې ټولې 4,800 کورنۍ چې په کومو کښې 18,162 قبایلیون شامل دي د سویلي وزیرستان سره روغه او سرویکي په تحصیلونو کښې خپلو کلیو کورونو ته واپس رسېدلي دي. دا د هم یادوي چې په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو په خلاف د رایې نجات په نوم د پوځي عملیاتو په وجه د مسعود قبایلیانو ټولې 280,000 کورنۍ د سیمې په پرېښولو مجبوره کړې شوې وې چې په کومو کښې د تېر څلورو کلونو په دوران کښې د موجوده 11 مرحلې سره تر اوسه پورې سیر 16,340 کورنۍ بېرته رسېدلې او 15,226 کورنۍ لیاوسه د ملک په نورو برخو کښې د کډوالۍ ژوند تېروي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د شمالي وزیرستان کډوالو ستنېدو پر وخت د هغې سیمې امنیت په اړه قبایلو ته د ذمهوارۍ ورکولو غندنه کړې ده. نن په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال رېډیو سره د خبرو پر مهال نوموړي وویل حکومت ته پکار دي چې په شمالي وزیرستان کې امنیت ټینګ کړي او قبایلو ته دا دنده نه سپاري. ده د یمن په ناکرارۍ کې د پاکستان رول په اړه حکومت ته خبرداری ورکړ چې هغې جګړې ته دې نه وردانګي. د مرکې په پیل کې غلام غوث د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا سماجي معاهدې په نوم د حکومت د نوې حکمنامې پړه لاسفندیار ولی خانه دغه نظر غوښته.
ما خو درته دا وای کنه چې د یو سړي په وفاداره چې ته داسې کولم کله شک وکي نو په هغې کې به آیا د پښتنو په معاشره کې داسې خلک نی چې دا خبره به بدلېږي او دا یاره وایي چې څه ریاکشن به دی ته وشي.
په هغې کې دا خبره هم شوې ده چې د امنیت موارد به د خلکو وي او هلته کې اوس پوه موجود دی.
ګوره جی، خبره خو دغه ده چې ذمہ واری بس پتا اعلی در شم چې بیا اختیار هم تعالی درکم خو چې اختیار زما یو ذمہ وار ته دا ممکن نه ده.
او بل د دغه والی سره وایي د قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخابات
په اړه باندې، خو ما بالکل دارستان مخکښ کاروي چې که زمانه لپاره بلدیاتي انتخابات ضروري دي د پښتونخوا لپاره، پنجاب لپاره، سند لپاره، بلوچستان لپاره هم دغه نه ضروري د فاټا لپاره دي. ما که د ډیپټي کمشنر د پنجنو کلاسې نو زما قبایل رور څه ګناه کړی دی چې هغه ته د تحصیلدار او د ای پی او د پی ای د پنجه نه خلاصې؟
تاسو خپل حکومت کې هم مخکې پاتې شوی د زرداری سره او ډېر ښه ترمیمونه مخکې شوی د پخوانیو موالو سره. هغې وخت کې د قبایلي سیمو دپاره تاسو دغه قانون سازي هغه وخت ولې نه کول؟
داسې چلی جي چې هغې کمیټه باندې د فاټا خپل خلق ناست و. اوس د پښتونخوا کې چې به څه خبره کېده نو خامخا د پښتونخوا اوسېدونکو به خپله فیصله کړه. په هغې کمیټه باندې د فاټا چې کوم ممبران ناست و، ایم این ایس چې ناست و، هغوی دغه شي ته غاړه نیولې.
او خدای دغه د یمن والي سره هم تاسو خبره وکړه که دغه زموږ اورېدونکو ته ووایې چې عوامي نېشنل ګوند څه د دریځ دی په دغې اړه باندې.
یمن ګوره، مونږ یو ځل مخکې چې عرب د بل ملک په جنگ کې مهرباني وکړه تاسو مو ورتانګه چا و نرېدل او ور ویتانګه. نو هغه چې وې دنګل نو پیمانه وایه چې تر اوسه پورې په هغې اور کې مونږ سوزو او که مونږ نه سوزو، نو لا هغه یو غلطي چې کړې ده د هغې سزا لا پوره شوې نه ده او مونږ روان یو د بله غلطي کوو. آیا مونږ یمن له دا اختیار ورکړو چې هغه دې دا فیصله وکړي چې پاکستان کې به د چا حکومتي او د چا بني؟ د هغې خپل جنګ د مونږ پردي جنګ کې په کار نه دي چې ځان ورتنګ.
د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره مو په پېښور کې زموږ د خبریال غلام غوث مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان خارجه دفتر وایي د عربي هیواد یمن په پلازمینه سنا او په دوو نورو سیمو موکلاو عدن کې دا مهال 400 پاکستانیان گیر پاتې دي چې له هغو څخه 200 بنن د عدن ښار نه د چین په یوه بحري جهاز کې پاکستان ته یوړل شي. تفصیل اسلام آباد احمد الله په رپورٹ کې.
د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې د یمن سر خارسنه په شمول موکلا او عدن سیمو کې 400 پاکستانیان د خراب حالاتو لوج گیر دي او دې لړکې نن 200 کسان به د عدن نه د چین د بحري جهاز په مرسته جبوټی ته رسولې شي او د هغه ځای نه به دا کسان د پی آی ای د یوې خصوصي الوتکې د لارې پاکستان ته راورسولې شي. په خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې سبا د زیارت په ورځ به د پاکستان یو بحري جهاز د یمن موکلا ښار ته ورسي او هغلته موجود یو مسل پاکستانیان به کراچۍ ته راولي. په خبر پاڼه کې زیاته کړې شوې ده چې د یمن په سر خارسنا کې اوس هم اویاو نه تر نوي پورې پاکستانیان گیر دي او دوی د سنا نه بل کوم خار تلو ته رضامند نه دي. نو د خراب حالاتو باوجود د خصوصي پرواز د لارې دا کسان ملک ته واپس راوستو لپاره منصوبه بندي روانه ده. د پاکستان قومي ایئرلاین یو چارواکي محمد رحمان مشال ریډیو ته وویل چې جبوټی ته تګ لپاره د پی آی ای یو جهاز تیار ولاړ دی. د یادونې دا چې د تیرې میاشتې په 9 نیټه پاکستان حکومت د پی آی ای د یوې خصوصي الوتکې د لارې 500 نه زیات پاکستانیان د یمن د سنا ښار نه خپل ملک ته راوستي وو. دې تر څنګه د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې 13 ورځ د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې سعودي عرب ته تلونکي د پاکستان یوې اعلی کچ ډلې د یاد ملک د دفاع وزیر پرنس محمد بن سلیمان سره ملاقات وکړو چې ورسره یې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد روانو کاروایانو په حق له خبرې وکړې. سرکاري ټي وي زیاتوي چې د پاکستان په سیاسي او فوزي چارواکو مشتمله دا ډله به نن ملک ته راستنیږي او د سعودي مشرولۍ سره شوو ملاقاتونو په حق له وزیر اعظم نواز شریف ته راپور ورکوي. بلخوا د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمین آصف علي زرداری د اپوزیشن ګوندونو یو اجلاس نن په کراچۍ کې رابللی دی چې پکې به د ملک موجوده حالاتو نه علاوه د یمن په صورتحال خبرې اترې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په منځنۍ صفه 6 سویش په لندو صفو 2013 دیار لزرا پینزه سواتیا پینزه لزرا و سو شپیته اول لزرا تا سواتیا کلو هارت ساوری دلشه.
اردن کو په پاکستان کې حکومت د پټرولو او ډیزلو بیې لوړې کړې دي. د مالی چار وزارت تیر ورځ ویل د تیلو په بیې د تیلو او ګیس انتظام ادارې اوګرا په سپارښتنه لوړې کړې دي. د حکومت له اعلان سره سم د یو لیټر پټرولو قیمت 4 روپۍ او د یو لیټر ډیزلو بیا 3 روپۍ لوړه شوې ده. سراج ظهیر په دغه اړه نور معلومات راکوي.
د تیلو د نرخونو زیاتول لړکی د خزانی وفاقی وزیر اسحاق ډار له رسنو سره خبرو کې اوی چې اوګرا اداره په پاکستان کې د تیلو نرخونه ټاکی او د نو نرخونو په حق لا دوی ته اوګرا تجویز ورکړی وو چې د تیلو اصل نرخونه دا په کار دي. نو ځکه حکومت دا فیصله وکړه چې د پټرولو په نرخونو کې 4 روپۍ او د های سپیډ ډیزل په نرخ کې 3 روپۍ اضافه وکړي. نو موري وي
پټرول وو 70 روپۍ او
د پټرول د 80 روپۍ نه هیڅ پیسو نه په زیاتولو 40 روپۍ نه هیڅ پیسو ته ورسول شو. کم چې اوګرا ویلی دی نو په دې کې 4 روپۍ اضافه وکړې شو. اصل خبره دا ده چې اوګرا موږ ته وویل چې د تیلو په نرخونو کې څلک ډیر بدلون کول پکار دي چې دارنګ د تیلو نرخونه اصل نرخونو ته راشي. نو موږ ځکه د نن نه د تیلو په نرخونو کې لک ډیر بدلون وکړو. خو د دې سره سره حکومت دا فیصله کړې ده چې د خاورو تیلو های اوکټین او لایټ ډیزل په نرخ کې به اضافه نه کوي.
د حکومت په دې فیصله د ولس وینا ده چې حکومت یو څو میاشتې وړاندې د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی وو، د کوم چې په صحیح توګه ولستا لا فائدہ نه ورسېدلې او سمدستي بیا د نرخونو زیاتولو اعلان وکړو. لمشل ریډیو سره خبرو کې یو تن وی چې لدین به اوس د گاډو مالکان هم کرایانې کې اضافه وکړي چې اثر به یې نیخ په نیخ بولس پری وزي.
زبانو مشرب ته ټول زور چې کمی دا غریب لري د سره په کرایانو اثر پروزی په نرخونو اثر پروزی پر یو سیس باندې اثر پروزی زاد حکومت نه اهلی دا او د غریبو لپاره کم دی دا تکلیف مایس خبره ده. حکومت له پکای چې دا خپل زور نرخ کی
یو بل تن هم پدی اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
گوهر رحمان نوم نه زما دا یوازې گاډی نه دی کرایې نیم سی واکیږي او د سیمو ته نور د دنیا مسلې جوړی کی دا خدا عوام ته وای دا نن سبا زنګ دی اړې دا 350 روپے دی اړې دا نو پدی کی بمونګ ستیل لغه لیټر وال مونږ ته به کې مشکلات تی غریب سړی نن سبا تبا دی په پاکستان.
یو بل تن چې حاجی محمد نومیږي مشال ریډیو ته وی چې حکومت صرف ولست د تکلیف رسولو فیصله کوي.
اره او شه مو سره ګرانی چینی وڑی تیل سبزی ہر شے اس رکھے جی تیل 50 روپے گران شی نو کریا 100 روپے وہ کھے جی بوش او چی تیل 50 روپے ارزان شی نو کریا او ماغه سے زڑا پہ زڑا ارزان ہے نشتا غریب دے پار ڈیر مشکل ہے تی.
کلچ مشال ریڈیو دا حکومت دی فیصلے پہاڑا دے اقتصادی چارو تجزیا کار ڈاکٹر میراج الحق نو پختن نو ہا اوی چی حکومت لا ایم ایف نہ قرضہ اگست دا نو مجبوری د چی د تیل پ نرخون کی زیات والے وکڑی نو موڑی زیات کڑا
ټول نغټ خبر ادا و چې دیو د آی ایم ایف پروګرام اغسته لري 6.6 بلین ډالر او پورې ناغي ډیر زیات مضبوط شرطونه لګولې دي. هغه شرطونه کې د ټول نغټ شت چې دی هغه سبسډي به ډرا کول دي. ناغي نه به ضروری خبره ده چې منګایي او نرخونه به سیوا کیږي ترانسپورټیشن کاست به سیوا کیږي پیداوار باندې هم دغه اثر پریوزي نو ډیمانډ او سپلای په دواړو باندې اثر لري او داغي نه منګایي سیوا کیدی شي.
د ذکر د چې د روان کال په جنوري کې په لومړي ځل حکومت د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د 14 روپو او 14 پیسو پوری د کمی اعلان کړی وو. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دی. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې ادارې یا پی ڈی ایم اے د صوبې په خړونو او سندونو کې د سیلابونو راوتلو د احتمال په اړه خبرداري ورکړې ده. یادې ادارې په دغه لړ کې د صوبې د یو شمېر ضلعو مرکزي دفترونو ته د ضروري انتظاماتو کولو لپاره ویلي دي. د پیښور پرې شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
قدرتی افتونو سره د مبارزې د خیبر پښتونخوا ادارې پی ڈی ایم ای خبر پانه تر مخه خیبر پښتونخوا کې چې کومې سیمې د خړونو یا سندونو سره په غاړه پرتې یا نږدې دي د هغو ضلعو انتظامی مشرانو ته د چمتو اوسېدو او د انتظاماتو هدایت کړې دي چې پکې دیر، سوات، چترال، دیر اسماعیل خان، چارسدا، نوخار او پیښور شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو د انتظام یا مخنیوي ادارې یو غړي اجاز خان مشال لیډو ته وویل چې تر اوسه په غټو سندونو کې د اوبو سطح خطرناک نه ده، خو ولې د بارانونو د ډېرو کېدو هېڅ پته نه لګي او څه وخت هم د اوبو کچه سیوا کېدی شي، نو باید چې څومره هم سندونو سره خوا کې اوسېدونکي خلک دي هغوی دې ډېر احتیاط وکړي.
سره چکم حاضر وقت دس بجے چکم رپورٹ راغلے کنو آگے کے سوات ریور ایڈ خواجہ خیلہ، کابل ریور ایڈ نوشیرہ، بڈنی نلا، تختہ بیک، کلپانی نلا، چکدرہ، منڈا ہیڈ ورکس دا پنار مل دا کے روانی جی دلتا زم چکم اسٹاف دا وڈ یوٹیاں نے منگ لگولی گانا تی آگے ٹیم پٹیم دی دا گیجونا علی پورا دا اپریل میں اچھے دے نو دے کے بارانوں دیر زیاد فورکاسٹ ہے ای دا پر ادا دے چ آگے بڑے احتیاط کی جی دیر زیاد بے احتیاط کی ولے چے او بو دا گا اس پتن لگی چ سٹیم زیاد چی کم شی
البلخوا په خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه وایي چې ټوله خیبر پختونخوا کې به چې اپریل ټوله میاشت کې ټوله خیبر پختونخوا کې د وقفې سره د بارانونو لړۍ به دوام لري او ځینې خوړونو کې هم د اوبو کچا سیوا کېدی شي.
ټول خیبر پختونخوا کې د چترال نواله تر ډی خان پورې تقریبا هر علاقې کې وقفې سره بارانونه جاری وي. بعضې علاقې داسې دي چې کوم ځای کې خوړونه راځي نو که هلته هغې علاقو کې چېرې داسې تیز باران چې کوم چانسز پکې وقفې سره شته اوسي نو بیا خوړونو کې اوبو راتلو هم چانس شته، نو موږ دې په هکله هم واټن جاری کړی دی. متعلقه ادارو
د پامل ده چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د خیبر پښتونخوا صوبایي ادارې پی ډی ایم په ټوله صوبه کې ضلعي انتظامی مشران ته ہدایت کړی دی چې کوم سیمو کې هم سندونو او خوړونو سره خوا کې اوسېدونکو خلک دي هغوی د هغه ځایونو نه لرې کړي او د څه قسمه نگاهنی حالاتو مخنیوي لپاره د انتظامات وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
مضبوط
هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د پاکستان حکومت په ممند جنسا کې د ړنګل شو شاوخوا 50 سکولونو د بیا جوړولو اعلان کړی دی. وسلوالو د یادې جنسا په ساپو تحصیل کې تر ټولو زیات سکولونه ویجاړ کړي چې اوسېدونکو وایي لا هم د سیمې ماشومان او د هغوی استادان یوریږي او سکولونو تک ته زړه نخه کوي. د سیمې پرې د مشال ریډیو د خبریال شاهنواز ترکزي رپورټ اورو.
په مومند ایجنسی کې د 150 سرکاري سکولونو د بیا ودانۍ یا د وړو وړو ودانیو لپاره اعلان شوی او ټیکدارانو ته د دغه کار شروع کولو اجازه ورکړل شوې ده. د محکمه ورکس اند سرویسز یعنی د کارونو او د خدمت ورکولو اداره وایي چې دا سکولونه د مومند ایجنسی په 8 وړو تحصیلونو کې دي چې ګنه د بیا ودانۍ او یا نیمګړتیاوي به پکې پوره کولی شي. له ټولو زیات سکولونه په ساپو تحصیل کې وران شوي او د دغه سیمې اوسېدونکي یو تن درستم ساپې د خپلې سیمې د سکولونو حق داسې وایي.
روډونو باندې دوه درې سکولونه دي چې پای چې ټینټونه لګولي بای چې مطلب یکا دوکا سبق وایي. بهرحال شهډونه ته ډېر زیات سکولونه دي، میډل های سکولونه، پرایمري والا جنکو سکولونه، لکانو یو هم پکې دغه نه دي. اسټوډنټان نه راځي، نه ټیچران نه راځي، ټیچران یریږي. درې څلور سکولونه پرایویټ کلاو شوي دي ساپو علاقه کې. تقریبا وایي چې 20% ماشومان سکول وایي، باقي 80%
د حلیمزای تحصیل په سیمه کې هم سکولونه رنګېدلي دي. د دغه تحصیل اوسېدونکي واجد مومن چې په بیلابیلو تنظیمونو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي ورسره مې خبرې وکړې.
د بوټو لاندې په ګرمۍ کې او په یخنۍ کې هم داسې په خوشي میدانونو کې ناشتي او چې د هغوی سترګو ته او د هغوی شکلونو ته مونږ ګورو نو مونږ ته واضح وي چې هغوی څومره په خفګان سره ناشتي هلته، خو بیا هم د هغوی د تعلیم د حاصلولو زړه کې چې کوم شوق وي هغه برقراري او حاصله یي.
د امبر تحصیل وسیدونکو اکرام عثمان خیل وویل که چیرته حکومت د هغوی سکولونه بیا آباد کړل او تعلیمي نظام ښه کول وغواړي نو هغوی به ورسره مرسته کوي. د یکاون تحصیل وسیدونکو پروفیسر سید شیر وایي چې د خراب حالات له وجې هر تن پوهېدلی دی چې د تعلیم نه بغیر ترقی او خوشحالي ممکنه نه ده، نو که حکومت د سکولونو حالت ښه کړ نو بیا خلک خپل بچي خامخا زده کړو لپاره لیږي. د یادې محکمې لخوا د سکولونو د جوړولو اخیرنی وخت خو مقرر نه و، ولې امکانات یې داسې ول چې ګینې د روان اوړي د موسم د گرمۍ د چټیانو نورستو به ځینې سکولونه تیار شوي وي. او د یادونه وړ ده چې په محمود ایجنسی کې د یو کالج په شمول 126 تعلیمي ادارې رنګېدلې دي چې بیا هم په ځینو ړنګو شو ادارو کې د تعلیم لړۍ په خیمو او یا د ونو بوټو د سور لاندې روانه ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسن وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخ
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مازیګر پینځنی می بجې کیدونکو دی د منور شانه لند خبرونه اورو
نن په دویم ورځ هم د شمالي وزیرستان د کډوالو خپلوسي متادستنې درو سلسله جاری ده چې پکې د بنو بکا خیلو کیمپ ته په سخت امنیتی انتظاماتو کې د 15 کورنیو کانوایی د سپیدوام تحصیل شي امریکې ته روانه شوه. د شمالي وزیرستان نه د زربیاز بنومې پوځي عملیاتو له وجې خواوشا لس لکه خلک بې کوره شوي دي. په اورکسو ایجنسی کې د یو کور چت ورزیدل چې پکې دوه کسان مړه شوي. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي مړه شوي کسان مور او زوی دي چې د بارانونو له وجې پرې د کوټې چت ورزیدلې. دا پیښه په فیروز خیلو سیمه کې مخته راغلې ده. په افغانستان کې نن شپاړه ستره کاندید وزیران د باور د رایو ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته وړاندې کړی شو. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې په نږدې راتلونکي کې به د ځینو نورو چوکیو کاندیدان هم ولسي جرګې ته د باور د رایو ترلاسه کولو لپاره وړاندې کړی شي. د کابل بانک شپږو قرضدارو 2.5 میلیونه ډالره بانک ته د ورکولو ژمنه کړې. د یاد بانک د قضیې د سیړونکو ډلې غړي وایي د عدالتونو د فیصلې د اعلان وروسته شپږو کسانو وعده وکړه چې خپل قرضونه به ادا کړي. د یمن په غربي برخه کې په یو کارخانه د بمبارۍ په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوې ده. پیښه په یمن کې د شیعه حوثي قبایلو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ کې د اتحاد لاړه خاده هوایي عملیاتو په اوومه ورځ مخته راغله. ایران خبرداري ورکړې چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ روان عملیات ټوله سیمه د خطر سره مخ کوي. بلخوا سعودي عرب په یمن کې د ایران لخوا د حوثي ملیشو د ملاتړ غندنه کوي او وایي چې د دې په نتیجه کې تهران یمن د بې ثباتۍ ښکار کوي. او عراق وایي ځواکونه یې د تکریت مرکز ته رسېدلي. دوی د دې نه وړاندې د دې ښار جنوبي او غربي برخې د اسلامي دولت وسلوالو نه خلاصې کړې وې. داعش وسلوالو د تیر کال جون په میاشت کې تکریت له عراقي ځواکونو قبضه کړی و.
لن خبرونه مولا منور شاه اوریدل اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهمه برخې په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو
نن د پیښور نخ پریدونکې مشر رسپانه خپل ادارې د شمالي وزیرستان د متاثرینو په واپسې لیکلې او وایي چې شمالي وزیرستان ته د متاثرینو واپسې د حکومت یو ښه ګام ته اشاره کوي چې دغلته امن بحال شوی دی نو ځکه دا سلسله شروع کړه. د ادارې په وینا چې د متاثرینو واپسې یقینا چې د تسلۍ وړ خبره ده خو د دې په شا ځینې چیلنجونه هم پټ دي او هغه دا چې د پولیټیکل انتظامیې لخوا په دغه سیمو کې د دې متاثرینو د بحالۍ لپاره څه خاص اقدامات ندی شوی زګه چې دغل ته کورونه تبا شوی دي کاروبارونه پټه په ولال دي نو دغل ته بعد د خلکو لپاره ژوند کران شي. ادارې وړاندې لیکي چې دا هم د حیرانتیا خبره ده چې د خیبر پختونخوا گورنر اعلان کړي چې د خلک واپسی وکړي نو بیا رستو با ترقیاتی کارونه شروع کولای شي. ادارې اخر کې وایي باید چې وفاقي حکومت په پولیټیکل انتظامی زور راوړي او د لړکی گورنر له هم عملی اقدامات کول پکار دي ولې چې د خلکو د دې وطن د امن لپاره قرباني ورکړي دي او د دوی مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې حل کول پکار دي. بلپلو جنگ رس پنه خپل ادریه کې د یمن په صورتحال کې د پاکستان په کردار لیک کړی دی او وایي چې یمن کې حالات نور هم خراب شوي دي. خو بل طرف ته د سعودي عرب ته پوسټ ترجمان د یمن په ساحلي علاقو باندې د قابو موندلو داوا کړی ده. ادریه مخکې لیکي چې د یمن د صورتحال په اړه د پاکستان کردار ډیر اهم دی او د لړکی د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په غونډه کې فیصله وکړه شو چې د مشرقي اوستا بحران ختمولو لپاره خپل کردار ادا کوي او دې لړکی وزیر اعظم نواز شریف په ټولو اسلامي ملکونو باندې هم زور راوړي چې په دې سلسله کې خپل ونډه تر سره کړي. ادریا اخري کې وایي چې دا جنگ یوازې د یمن نه دی بلکې دا د ټولو اسلامي نړۍ دی. بای چې لکه د پاکستان پرنګ ټول اسلامي ملکونه یو موټی شي او متحارب ډلې یو میز ته راولي او دا مسله زر تر زره حل کړي.
او د نړۍ مطبوعات
ورلد پالیټکس ریویو لیکي د دې باوجود چې د هند او پاکستان ولسونه د یو بل سره د تجارتي اړیکو پراخوالی غواړي خو د حکومتونو ناکامې سیاسي پالیسۍ د دغه کار مخه نیولې ده. فارن پالیسی مجلې بیا د افغان پولیسو د معاشونو د کموالي خبر راغستې ده او لیکي چې پولیسو ته چې څومره تنخواه ورکول کیږي هغه د دوی د ضرورتونو پوره کولو لپاره کافی نه ده. نجیب عامر د دې دواړو لیکنو مهم ټکي وایي.
ورلد پالیټکس ریویو د هند او پاکستان پر اړیکو یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی په 2013 کال کې د پاکستان د وزیر اعظم په حیث د نواز شریف او یو کال وروسته د هند د وزیر اعظم په توګه د نریندر مودي ټاکل کېدو داسې هیلې راپارولې وې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به تجارتي اړیکې غښتلې شي. دواړه مشران د محافظه کاره تجارت دوسته حکومتونو مشرک کوي او ژمنه کړې ده چې د کورنۍ تجارت او په لویه کچه د سیمه ییز سوداګرۍ لپاره به اصلاحات رامنځته کوي. دواړو مشرانو ته په دې لاره کې په پراخه کچه د خلکو ملاتړ هم ترلاسه دی. د 2013 کال په انتخاباتو کې 2% کې هندیان په دې باور وو چې د پاکستان سره د سولې لپاره تجارت یو مهمه وسیله ده. په پاکستان کې هم خلک د هندوستان سره د تجارتي اړیکو غښتلي کولو ته لیواله دي. په 2013 کال کې نږدې په دریو کې دوه کسانو د دې خبرې پخلی کړو. نو په دې توګه د دواړو مشرانو لپاره د تجارتي اړیکو غښتلي کول یو اسانه دنده وه، خو د دې سره سره هم د مودي له ټاکل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې توندې شوې او یو وار بیا د تجارتي اړیکو ښه کېدل د سیاست ښکار شول. د پاکستان د سټیټ بینک په حواله که پاکستان له هند سره تجارتي اړیکې پیاوړې کړې وای نو د کال په حساب له 400 نیولې تر 900 میلیونه پورې ډالر عاید ترلاسه کولی شو. بل پلو فارن پالیسی مجلې د افغانستان په اړه یو لیکنه کړې ده چې ورکی راغلی تیر کال په افغانستان کې ځایي خلکو د پولیسو د معاشونو د ښه کولو لپاره له خپلې غاړې د فنډونو د راټولولو یو هڅه وکړه، ځکه چې د پولیسو معاشونه د هغوی د ژوند د ضرورتونو د پوره کولو لپاره ناکافي دي. نو دې سره اداري فساد او بډو رشوتونو ته لاره هوارېږي او د کابل ښاریان له امنیتي پلوه د ګواښ سره مخ کیږي. مجله لیکي دا ډول اقدامات هم له تاوانه مبرا نه دي. د مجلې په باور په امنیتي چارو کې لنډمهاله پالیسي یوه لویه خطره مخې ته راوړي او هغه دا چې د پالیسۍ متوازي جوړښتونه ډېر په تیزۍ سره له واکه وځي، ځواک ترلاسه کوي او اکثره وخت د لانور تشدد باعث ګرځي او دوی د تشدد پر ضد د تشدد پالیسي پر مخ وړي. مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بلومبرګ پرونې سعودي عرب ته د تللي پاکستانی پلاوی د هدف په اړه لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي پاکستانی چارواکي د دل لپاره سعودي عرب ته تللي دي چې له سعودي چارواکو سره د هغه هیواد په ګاونډي ملک یمن کې د روان کړکیچ په خپل د سعودي عرب د امنیت په اړه خبرې وکړي. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز اوروي.
بلومبرګ خبرونه لیکلي دي چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف دفتر د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې پاکستان سعودي عرب ته ډیر د قدر په سترګه ګوري او د دې هیواد امنیت ساتنه بیخي مهمه بولي. په دې بیان کې دا هم ویل شوی چې کچیرې د سعودي عربستان لمځکنۍ بشپړتیا سرغړونه وسوه نو دا عمل به د پاکستان لخوا له یو ډیر قوي غبرګون سره مخامخ شي. د وزیر اعظم نواز شریف له دفتره دا بیان تر هغه وروسته خپور شوی دی چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې یو لوړپوړی پلاوی تیر ورځ سعودي عربستان ته ورسېدی. بلومبرګ لیکي چې پاکستانی چارواکي په دې موخه سعودي عرب ته ورغلي دي چې دغه هیواد په ګاونډي ملک یمن کې د روان امنیتي کړکیچ او د سعودي عرب د امنیت په اړه ورسره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب وار له مخه لس سنی هیوادونه د ځان ملګري کړي دي او په یمن کې د ایران پلو ګڼل کېدونکو حوثي یاغیانو پر ضد فعالیت کوي. بلومبرګ لیکي چې سعودي عرب په تجارتي توګه د پاکستان دریم لوی ملګری دی او ایران په دې لړ کې د پاکستان لپاره نه هم مقام لري. د سیاسي او بهرنیو چارو کارپو حسن عسکری بلومبرګ خبرونه ته ویلي چې کچیر پاکستان د سعودي عرب په غوښتنه یمن ته پوځ ولیږي نو دا به په پاکستان کې دننه د ټولنې د ویشلو سبب شي. حسن عسکری زیاته کړې چې د پاکستان دا ګام به په خپله ټولنه کې د ویش رامنځته کولو ترڅنګ له ایران سره هم د دې هیواد اړیکې خراب کړي. د بلومبرګ په لیکنه په پاکستان کې وار له مخه د شیعهګانو ګوند وحدت المسلمین په یمن کې د سعودي عرب د پوځي عملیاتو پر ضد په احتجاجونو لاس پوري کړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د برتانوي ګارډین رسپانې ولیکنه وايي امریکا او نړیوالو ملګرو په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید او تجارت پر ضد د مبارزې په برخه کې بلیونونه ډالر مصرف کړي، خو د لیکنې تر مخه چې په هغه هیواد کې دغه مسله لا هم په خپل ځای پاتې ده. فرخنده اسد دغه لیکنې مهمه برخه راته وايي.
په افغانستان کې چې څنګه د نړیوالو عسکرو د وتلو وخت رانږدې کیږي، هغه همره د افیمو په کار کې زیاتوالی راځي. امریکا او غربي نړۍ غواړي په دغه هیواد کې د افیمو کار کم او بیا ختم کړي، او خلک باید د افیمو په ځای نور فصلونه وکړي. ګارډین وسپانه لیکي، په افغانستان کې د افیمو د کار د ختمولو په عمل کې تر ټولو زیاته ګټه د سیکیورټي شخصي کمپنۍ بلیک واټر ته رسیدلې. دغه کمپنۍ چې ډېر ښه نوم هم نه لري، د افیمو د ختمولو لپاره د امریکا د دفاع وزارت دغه کمپنۍ ته 1.5 میلیون امریکایي ډالر ورکړي دي، خو لا هم په دغه لړ کې خاص پرمختګ نه دی لیدل شوی. په افغانستان کې د امریکایي چارواکو تر مخه دغه کمپنۍ افغان عسکرو ته روزنه او سامانونه ورکوي چې څنګه به دوی د افیمو کر ختموي. ګارډین لیکي، په تیرو 14 کلونو کې امریکا په افغانستان کې په بلیونونو ډالر مصرف کړي دي، ځینې د بیا رغونې په کارونو او ځینې د امنیتي مسلو په هوارولو لګېدلې. ورځپاڼه لیکي، په دغه موده کې د امریکا لخوا د نشه یي موادو د ختمولو هڅې هم بې نتیجې پاتې شوې دي، او له دغه سره لا نور هم د افیمو کار زیات شوی دی. د تیر کال په دسمبر کې ملګرو ملتونو ویلي وو د 2011 کال راهیسې د افغانستان د کروندې 60% ځمکې باندې د افیمو کار کیږي. ملګرو ملتونه دا هم وایي، په تیره موده کې د نشه یي موادو کاروبار د طالبانو لپاره د آمدن یوه مهمه ذریعه پاتې شوې ده، او له دغې لارې مالی ګټې ترلاسه کړې دي. ګارډین لیکي، په 2010 کال کې بلیک واټر په هغو کمپنیو کې وه چې د امریکا لخوا ورسره د 10 بلیونو ډالرو تړون شوی و، چې په ټوله نړۍ کې به د امریکایي ډیپلوماټانو حفاظت کوي. خو دغه کمپنۍ په نړۍ کې دومره ښه شهرت نه لري، او ځکه ځینې شمیرې دا هم ښایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د ختمولو په نړیوالو هڅو کې بلیک واټر په میلیونونو ډالرو ګټه ترلاسه کړې ده. ولې د افیمو د ختمولو مسله په افغانستان کې اوس هم لا په خپل ځای پرته ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغان ولسمشر اشرف غنی دویم مرستیال وایي، وسلوال مخالفان باید پوه شي چې د سولې غوښتنه د افغانستان د دولت کمزوري نه، بلکې د هیواد اړتیا ده. سرور دانش نن ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د معرفي پر مهال وویل، افغان حکومت د سولې دروازې پرانیست پریخي، خو دا توان هم لري چې د هیواد دفاع وکړي. د همداراز ویل، وسلوال مخالفان د عامو خلکو په برمته کولو دا نه انګیري چې ګوندې هغوی پیاوړي دي، بلکې د هغه په خبره دا کار د وسلوالو پر وړاندې د خلکو نفرت زیاتوي. په دې اړه جزئیات اورو د نسیم شفقنا.
افغان چارواکي ټینګار کوي چې دولت د عادلانه سولې او د دایمي امنیت د ټینګښت لپاره هر راز هڅې کوي، خو وسلوال مخالفان دې داسې نه انګیري چې سوله غوښتنه د افغان حکومت کمزوري ده. د ولسمشر غنی دویم مرستیال سرور دانش وایي چې افغانستان سولې ته اړتیا لري، او د سولې ټینګښت د ملي وحدت د حکومت له لومړیتوبونو څخه بلل کیږي. ښاغلی دانش چې د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د 14 کاندید وزیرانو د معرفي په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې افغان حکومت د سولې او خبراترو دروازې پرانستې پریښي.
مخالفین مسلح دولت باید بدانند،
د دولت وسلوال مخالفان د پوښی چې زمونږ د سولې غوښتنې غږ د کمزورتیا له امله نه دی. زمونږ له نظره، لکه څنګه چې د وسلوال مخالفانو پر وړاندې د سولې دروازې پرانیستې دي، مونږ له دې خاورې او د دې هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا او د هر وګړي له ځان او مال څخه په قاطع ډول دفاع کوو.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې خبراترو تر بل هر وخت زور اخیستی، او افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې د مارچ په میاشت کې به د سولې خبرې اترې رسمن پیل شي. سره له دې چې د افغان چارواکو د پخوانیو سرګندونو پر خلاف لا تر اوسه د سولې د خبراترو کوم څرک نه لګیږي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ وویل چې د سولې د مذاکراتو د ځای او نیټې د معلومولو هڅې دوام لري. خو له کله نه چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ګرمې شوې، د افغانستان په ځینو سیمو کې د عامو خلکو د تښتولو پیښې هم زیاتې شوې. د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش هم همدې مسئلې ته اشاره کوي، او وایي چې د خلکو برمته کول به د وسلوالو مخالفانو د پیاوړتیا سبب نه، بلکې د هغوی پر ضد د خلکو د نفرت لامل وګرځي.
مخالفین مسلح باید بدانند چې
وسوال مخالفان باید پوه شي چې د خلکو تختول، برمته کول، انتحاري حمله په تیره د ملکی خلکو، مسافرو او بیگونا کسانو برمته کول به د هغوی د بریا او پرمختګ سبب نه شي. له دې کار سره به هغوی هر ورځ د خلکو له ډیر نفرت او کرکې سره مخامخ شي.
وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې تر هغې به له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته نه کینی څو چې ټول بهرني ځواکونه له دې هیواده نه وي وتلي. د افغانستان خلکو او په دې هیواد کې مدني ټولنو د سولې پر خبرو اترو ټینګار کړی، خو ویلي دي چې په دې پروسه کې باید د افغانستان تیرې لاسته راوړنې له پامه ونه غورځول شي. سیاسی او امنیتی سړونکو هم ویلي چې افغان حکومت باید له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې اترې له پیاوړي دریز نه پر مخ بوزي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل یو مشر سلیل شیټی راتلونکي اونۍ کابل ته ځي. په افغانستان کې د دې ادارې مشر حریه مصدق مشال ریډیو ته وویل شیټی به په افغانستان کې له چارواکو سره د بشري حقوقو په اړه خبرې وکړي. نوموړي وویل شیټی به په ځانګړي ډول له چارواکو سره د فرخندې په نوم د هغې ښځې موضوع وڅېړي چې ګڼو کسانو په کابل ښار کې د قرآن سوځولو په تور ووژله. اجمل اند په دغه اړه رپورټ لري.
د بخښنې د نړیوال سازمان منشي په داسې حال کې کابل ته ځي چې په دې وروستیو کې د بشري حقونو ادارو په افغانستان کې د بشري حقونو د خراب وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤلې حریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل سلیل شیټی به راتلونکي شنبه په ورځ کابل ته ورسیږي او درې ورځې به په افغانستان کې پاتې شي. نوموړي وویل د بخښنې نړیوال سازمان د منشي له دې سفر سره په یو وخت به دوی په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر فعالانو د بریدونو په اړه یو رپورټ هم خپور کړي. همدارنګ به سلیل شیټی په دې درې ورځني سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اسرائیلي رئیس عبدالله او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره وګوري. میرمن مصدق وایي ښاغلی شیټی به له افغان چارواکو سره په دې لیدنو کې په دې هیواد کې د بشري حقونو په عمومي وضعیت او هغه اندېښنو چې د بخښنې نړیوال سازمان لري وغږیږي. نوموړي زیاته کړه چې اداره یې هڅه کوي افغان چارواکي وهڅوي څو په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړاویو مخه ونیسي. میرمن مصدق په دې لړ کې د کابل خاروي وروستۍ پیښې ته اشاره وکړه چې پکې وی ډلې پارېدلو خلکو د فرخوندې په نوم یو ویش کلن انجلۍ د پولیسو په وړاندې ووژله. حریه مصدق وویل
در این سفر یکی از مسائل که سرشباس خواهد شد در مورد قتل فرخنده مسئله
دا و یوه مسئله چې په دې سفر کې به پرې بحث وشي هغه د فرخنده د قتل مخنیوي کې د پولیسو او قانون پلي کوونکو ادارو د ناکامۍ موضوع ده. دوی ونتوانېدل د یو داسې قتل مخه ونیسي چې په رڼا ورځ او په عام مصدر کې وشو. همدارنګه د دې قضیې د یو شمېر عاملانو د نیولو په اړه به هم خبرې وشي. تر دې مخکې هم د بخښنې نړیوال سازمان د فرخوندې د قاتلانو او هغه امنیتي مامورینو او پولیسو د محاکمې غوښتنه کړې وه چې د دې وژنې مخه یې نه ونیولې. وویش کلنه فرخونده 12 ورځې مخکې د کابل په شادو شمشیره سیمه کې یو شمیر قهرجنو خلکو په وهلو ډبولو ووشله او وروسته یې د هغې مړي ته اور واچوه. که څه هم ظاهرا پارېدلو خلکو نوموړي د قرآن پاک د نسخې په سوځولو تورنه کړې وه، خو د کورنیو چارو وزارت وایي څېړنو یې وښوده چې نوموړي بېګناه او خپله یوه دیني مبلغه وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي که چیرې حکومت د فرخوندې د وژلو قضیه په جدي توګه ونه څېړي خلک به پر حکومت بے باور شي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د نارنج ګل دودیزه مشهوره مشاعره چې له تیرو 500 کلونو راهیسې په جلال آباد ښار کې جوړول شي سږ کال هم جوړه شوه، چې ورته په ننګرهار ولایت سربیره د افغانستان له نورو یو شمېر سیمو شاعران او لیکوالان هم بدل شوي ول. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد پرې موږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
دغه مشاعره چې د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د چهارشنبه په ورځ ترسره شوه په ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره ورته له کابل او یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم شاعران بلل شوي ول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم د مشاعرې د جوړېدو په اړه وویل
دغه مشاعرې په هیواد کې د ملي ګټو لپاره او دغه شان د سولې او د امن لپاره پیغامونه ډالۍ کوي او کومې ناخوالې او کومې ستونزې چې زمونږ په هیوادنۍ کې زمونږ په ملک او ملت کې شته دي هغه هم په شعرونو کې په هنري انداز مونږ تاسو اورو وینو چې هغه په حقیقت کې د ولسونو د هیلو د زړه आवाज دی.
د مشاعرې پرانسته داوود شهید په خپل یو نظم سره وکړه چې د نارنج د ګل ستاینه یې پکې کړې وه.
ما سره زما په اړه پاړه کې درسونه شته تاسو ته
سبقونه شتا، زړه کې مې د عشق او محبت خواږه رمزونه شتا. نیم بې ثمره زما ژوند کې لوی یادګار دی، زده نارنج ګلیم زما هم قدر پکار.
ځوان شاعر متینزی په خپل شعر کې د پسرلی سره د ګودرونو ښکلا ګډه کړې وه.
چنار مې څومره ښکلی و، ګودر زما د چم خټک وي مستیو، مازیګر زما د چم موسم شکانه شو، پسرلی لمن خوره کړه، ګلان پرې را زرغون شو، په تورغر زما د چم.
خو ځوان شاعر گیتا احمد زی بیا په خپل شعر کې د ورانو ګودرونو او کودی کودی منګیو زورولې وه. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو رئیس استاد عبدالغفور لیوال مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په مشاعره کې د مینې، عاطفې او له پیغامه ډک شعرونه اورېدلي وو.
د مشاعره لحن، د مشاعره پیغام بدل شوی. هغه څه چې مونږ یې له ډېرو کلونو په ارمان کې وو چې عاطفه پښتو شعر ته بېرته راستنه شي، او نور نو د وینو د بیاولو او د بېځایه تش په نامه حماسو پیغامونو ځای ورو ورو بېرته عاطفي او مینې نیولی، هغه څه چې د شعر ګاڼه ده.
استاد نجیب منلی دغه شان کلنۍ او دودیزې مشاعرې د پښتو ادب پرمختګ لپاره یوه ښه وسیله وګڼله.
د خطره چې شاعران سره خپلې تجربې شریکې کړي، یو د بل خبرې واوري، یو د بل شعرونه واوري، یو د بل نقدونه واوري، دا د پرمختګ لاره ده. په دویمه مرحله کې د ټولنې په پرمختګ باندې هم اثر غورځوي، د ټولنې په عمومي هنري چاپېریال باندې اثر غورځوي.
د مشاعرې په اخیر کې د جلال آباد ښار سکانو د ډول او سورني سره په روایتي انداز ډانچی هم وهلې. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی یا چیمبر آف کامرس مشرانو نن پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې راتلونکي مه میاشت به د خیبر پختونخوا په کچ غوره سوداګرو او همدغه راز شرکتونو ته جایزې ورکوي. دوی په عین حال کې په صوبه کې د نامنه د کیدونکو پیښو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه چې په خبره یې د سیمې کاروباري هلو ځلو ته زخت زیات زیان رسولی دی. په دغه اړه نور ورو له پیښوره د ځلان یوسفزي په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری لوخا کارخانو، کمپنیو او تجارانو ته د ایوارډونو ورکول لپاره د کمیټې چیرمین حاجی محمد آصف مشال ریډیو ته وویل چې د ایوارډونو ورکولو یو هدف د خیبر پختونخوا په ناامنه او د کاروبار لپاره په ګرانو حالاتو کې د کاروبار کوونکو ډاډګیرنه کول دي، او دویم هدف یې د بهر ملکی سرمایه کارانو توجه په خیبر پختونخوا کې د سرمایه کارۍ په لور اړول دي.
چې 60-70% کارخانه بندې دي، او چې کوم 30% چلیږي نو هغه په کیپیسټي باندې نه چلیږي. هغه کې 24 ghante کیپیسټي ده، نو یا 5 ghante چلیږي یا 10 ghante چلیږي. نو دا غټ نقصان دی چې کفل دا کارخانه ټوله چلی دي، نو ډیر مخلوق خلکو ته روزګار ملاوي دو بته خوري ده. دې ځنه چې کوم انویسټر غټ غټ سرمایدار وو، ټول خپل بچي خو ټول اسلام آباد ته وتلي دي. دا خو ډیر کم خلک دي، بس زموږ په شان ته چې موږ بالکل بل ځای لار نه مونته.
د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری صدر فواد اسحاق وای چې تیر کال د وفاقي حکومت لخوا د افغانستان سره د کالدارو په ځای په ډالرو کې تجارت کولو فیصله هم د صوبي تجارت ته زیان رسولی دی.
هغه مخکې پاکستانی روپو کې به کېده لین دین، نو ډېر سہولت د افغانستان خلکو ته، امپورټرز ته او د پاکستان ایکسپورټر ته. خو دا پابندي چې ولګېده نو هلته خو ډالر نه راځي، نو دا ډالر بیا کر مارکیټ نه ایکسپورټر مجبور دی ته واخلي، یا دبئی نه په صراف باندې ټی ټی او کی. نو هغه سره ډېر بزنس ډسکرج شو، ډېر لوی بارډر دی نو دا مالونه بغیر فامی نه بیا ځي. نو هغه سره زموږ افیشل ایکسپورټ چې دی، زما خیال دی چې تقریبا $1 billion به کمی راځي.
نوموړي زیاته کړه چې د چین، کاشغر او د بلوچستان د گوادر ترمنځ د لوی تجارتي لار جوړېدو سره د خیبر پختونخوا او بلوچستان د اولس قسمت بدلېدي شي، او دا چې دغه لار د پنجاب په لور اړولو فیصله به دوی په هیڅ ډول ونه مني.
موږ به هیڅ کله دا چینج ونه منو، ولې چې د سره اته میگا انډسټریل اسټیټس جوړېږي، هاوسینګ پروجیکټس جوړېږي، زموږ غریب خلکو لپاره، د فاټا خلکو لپاره د روزګار ډېر مواقع دي. کدا چینج شي نو دا هر څه به پنجاب ته لاړ شي. نو زما به دا درخواست دي وزیر اعظم صاحب نه چې تاسو دا سوچ وفاقی ہو گئی اور ٹول صوبے اور ٹول پسماندہ علاقے جان سروچر شي ټول ترقی یافتہ شي.
دا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری په وینا د مئی په میاشت کې د ایوارډونو دستورې لپاره وزیر اعظم میاں نواز شریف ته د مشر میلمه په توګه د ګډون دعوت ورکړی دی چې یو هدف یې وزیر اعظم د خیبر پختونخوا د تجارانو له ستونزو خبرول دي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، پرون د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د فاټا اولمپک اسوسیشن په غونډه کې پریکړه وشوه چې په قبایلي سیمو کې به د امن پر موضوع د سپورتي لوبو سیالۍ جوړول شي چې مصرف به فاټا سیکرټریټ ورکوي. د قبایلي سیمو د لوبو اسوسیشن مشران د دغو لوبو جوړېدو ته خوشاله دي او وایي چې په ترڅ کې به د قبایلي سیمو او اوسیدونکو یې یو ښه انځور دنیا ته وړاندې کړل شي. د فرهاد شینواري رپورټ پرې اورو.
د فاټا اولمپک اسوسیشن په عمومي غونډه کې د اپریل په میاشت کې د امن د لوبو د یوې میلې د را جوړولو پریکړه وشوه. په دې غونډه کې د خیبر پختونخوا پخواني گورنر او د فاټا اولمپک اسوسیشن موجوده صدر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو ته وویل،
موږ دا غواړو چې ګیمز وشي او د فاټا یو ښه نوم مخې ته راشي. او په دې میټینګ کې ما د وفاقي حکومت نه دام درخواست وکړو چې وزیر اعظم نواز شریف دې په خپل راشي او د دې گیمز افتتاح دې وکړي چې قبایلو ته محسوس شي چې او زمونږ هم د تپوس څوک شته. په دنیا کې د پاکستان نوم بیا د فاټا نوم خلکو په داسې انداز پیش کړی دی چې ګنې دا سخت دریزه خلک دي.
په دې غونډه کې د خواوشا دوه ویشتو لوبو اسوسیشنز مشرانو ګډون درلود او د فاټا سپورټس ډایرکټریټ او فاټا سیکرټریټ چارواکي هم پکې شریک وو او دې لوبو دپاره د روپو منظوري ورکړه. او دوی وویل چې د فاټا اولمپک اسوسیشن سره تړاو لرونکو ټولو لوبو اسوسیشن ته به کلنې فنډ هم زر ورکړی شي. د دغې غونډې په وخت د فاټا باډي بلډینګ اسوسیشن جنرال سیکرټري محمد ارشاد وویل چې دوی دې لوبو ته ډېر خوشاله دي.
په دې موږ ډېر زیات خوشحالي یو او دا نه مخ نه دا شوې دي اوس به کېږي خامخا انشاءالله. نو دې سره به انشاءالله فاټا شي د باډي بلډینګ فیلډ چې کوم دا ډېر ترقی وکړو نور ګیمونه به هم ډېر سره مخکې شي او دغه سره به فاټا کې امن پیدا شي.
د فاټا هینډبال اسوسیشن جنرال سیکرټري اوان بنگش د فاټا گیمز په اړه خپل خیالات صدا سي سرګند کړل.
موږ دا توقع ساتو چې ان شاء الله د فاټا گیمز هم وشي او د سوري اسوسیشن دي ته به کوم سامان دی یا اکوپمنت دی دا به ملو شي لکه نېشنل او انټرنېشنل لیول باندې به فاټا لکه سکوم کلاډیان دي هغه به فاټا گیمز نه راوځي.
یاد دی ویش په دې غونډه کې په 2018 کال کې په انټر پروینشل یا صوبایي او په نېشنل یا کامی لوبو کې د قبایلي لوبغاړو د ګډون لپاره قراردادونه هم منظور کړای شول. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د روانې خبرونه د پای شي بي دي. د منور شانه بلند خبرونه اورو.
نن په دویمه ورځ هم د شمالي وزیرستان د کډوالو پولیسي موته د ستنېدلو سلسله جاري ده چې پکې د بنو بکاخېلو کیمپونه په سختو امنیتي انتظاماتو کې د 15 کورنیو کانوایې د سپیلوان تحصیل شامري کلي ته روانه شوې ده. د شمالي وزیرستان نه د زربیاز بنومې پوځي عملیاتو له وجې خواوشا 100,000 خلک بې کوره شوي دي. په اورګزو ایجنسی کې د یو کور چت ورزیدلی چې پکې 2 کسان مړه دي. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې مړه شوي کسان مور او زیری چې د بارانون له وجې پرې د کوټې چت ورزیدلی دی. په افغانستان کې نن 14 تنه کاندید وزیران د باور د رایو ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته وړاندې کړی شو. افغان چارواکي وایي هیله مندي چې په نږدې راتلونکي کې به د ځینې نورو چوکیو کاندیدان هم ولسی جرګې ته د باور د رایو ترلاسه کولو لپاره وړاندې کړی شي. د کابل بانک شپږو قرضدارو 2.5 میلیونه ډالر بانک ته د ورکولو ژمنه کړې ده. د یاد بانک د قضیې د څېړونکي ډلې غړي وایي د عدالتونو د فیصلې د اعلان نه وروسته شپږو کسانو وعده وکړه چې خپل قرضونه به ادا کوي.
د یمن په غربي برخه کې په یو کارخانه د بمباری په نتیجه کې لک تر لګه 15 کسان وژل شو دي. دا پیخه په یمن کې د شیعه حوثی قبایلو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ کې د اتحاد لاړخه د هوایي عملیاتو په اوومه ورځ مخه تراغله. ایران خبرداري ورکوي چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ روان عملیات ټوله سیمه د خطر سره مخ کوي. بلخوا سعودي عرب په یمن کې د ایران لخوا د حوثی ملیشاو د ملاتړ غندنه کوي او وایي چې د دې په نتیجه کې تهران یمن د بې ثباتۍ ښکار کوي. عراق وایي ځواکونه یې د تکریت مرکز ته رسیدلي دي. دوی د دې نه وړاندې د دې ښار جنوبي او غربي برخې د اسلامي دولت وسلوالو نه خلاصې کړې وې. داعش وسلوالو د تیر کال جون په میاشت کې تکریت ښار د عراقي ځواکونو نه قبضه کړی و.
اوریدونکو د خبرونو لدې لنډیز سره د مشال رادیو د نن ورځې انحصاط خبرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونې واورئ. اوس ما هارون باچا، منور شاه او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د الله تعالی.